امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. له پاکستان څخه د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو په تړه بیلابیل خبرګونونه. ملګرو ملتونو هم په دې اړه خپل ژوره اندېښنه ښودلې. د اوکراین سره د مرستې په اړه د ناتو د پوځي مشرانو خبرداري. دوی وایي د اوکراین سره د پوځي مرستو په نتیجه کې د اروپا پوځي دیپوګانې مخ په خلاصېدو دي، او د امریکا جمهور رئیس هم په دې اړه خپل ولسته وینا کوي. او د افغانستان د مخکنی پوځ د یوې پوځي پیلوټ کیسه. دا پیلوټ د امریکا په ټکساس ایالت کې د نړۍ له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه امریکا ته راغلي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د تلیبیا لسمه نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 15مه. زه ښایسته سعادت لامیمه. نن د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه رپورټ مهم ټکي د خبرونې قدرمن میلمه د مالی وزارت پخوانی موین ګل مقصود ثابت سره څیړو. ترڅنګ به زما همکار سید سلیمان آشنا د ناتو د پوځي مشرانو په خبرداري رڼا واچوي. ثابت صاحب او آشنا صاحب، له تاسو نه په مننې هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه دغه هیواد وروستۍ پریکړې د ګڼ شمېر بنسټونو او چارواکو غبرګونونه راپارولې. ملګرو ملتونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان پر پریکړې اندېښنه ښودلې او دا د اصولو خلاف اقدام بللی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي چې په زور د افغان کډوالو په ستنولو سره به دغه کډوال په افغانستان کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
ملګرو ملتونو له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د هغه هیواد پریکړه د اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د یاد سازمان د هڅو خبر ورکړی دی.
دا د اندېښنې وړ یو تحول دی. زه ډاډه یم چې یو ان ایچ سی آر کې همکاران دې مسلې ته ګوري. د اصولو له مخې دا مهمه ده چې هیڅ کډوال بیرته ستون نه کړای شي، مګر دا چې په داو طلب او با عزت شکل ستنېدل وي.
د کډوالو نړیوال سازمان هم د پاکستان په دې پریکړې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې په دې اقدام سره به په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو له ظلمونو تښتېدلې اغېزمنې شي.
موږ د هغو کسانو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د مدافعانو، پخوانیو حکومتي چارواکو، پخوانیو پوځیانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او خبریالانو په اړه اندېښمن یو چې د 2023 کال د اگست میاشتې نه وروسته د طالبانو د مخامخ غوښتل عمله تختیدلې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت له خوا بل میاشت افغانستان ته د سلګونو زره افغان کډوالو د ستنولو د پریکړې په خبرګون کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانان پاکستان ته د طالبانو د زورولو نن تختیدلې دي. هغوی په یو غیر مسؤل حالت کې ژوند کوي، چیرې چې یا په پاکستان کې د یو سخت بهیر لارې د کډوالو په توګه خپل نمونه ثبت کی، او یا د یوې اوږدمهاله پروسې لارې په بل هیواد کې د مشتیدو لپاره انتظار وباسي. افغانستان ته په زور ستنول کېدای شي، خو هغوی به د ستر ګواښ سره مخ شي.
پاکستان هیواد
د طالبانو دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د سلګونو زر افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ظالمانه او ناعادلانه بللې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا په اړه خبرداري ورکړې.
دا پریکړه مشغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصاف پریکړه ده.
د یو 1.1 میلیون افغان کډوالو د ستنولو په اړه د پاکستان له پریکړې وروسته د طالبانو حکومت د دغو کډوالو د ستنولو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي پاکستان د نړیوالو قوانینو خلاف کډوال باسي او هغوی باید یادو کډوالو ته ښه اخلاص ووایي، او په دې برخه کې د یو ان ایچ سی آر مرستې ته اړتیا لري. سمیولا جلانزای د امریکا غږ.
پاکستان ټول غیر قانوني کډوالو ته لارښوونه کړې چې د نومبر تر لومړۍ نیټې لغه هیواد پختلخوا خوځي یا به په زور وایستل شي. نوې لارښوونه به په عمده توګه افغانان اغیزمن کړي. په تیره هغه کسان چې د 2023 کال د اگست میاشت کې د طالبانو تر واکمنیدو وروسته له هیواد وتلي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریالې سارا زمان د یو شمیر افغان میرمنو سره خبرې کړې چې برخلیک یې ناڅرګند دی.
حلیمه د دریو ماشومانو مور ده. تیر کال د خپل کورنۍ د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللی ده.
میرا شوهر ودر ژورنالیست دی.
زمونږه خبريالو بهرنیانو سره کار کوو. موږ به تتل نه شو ځکه د هغه ژوند په خطر کې.
ودر به اوس کې جان خطر اهي.
ډیر ژر کې دیشي حلیمه په زور له پاکستانه وتلو ته اړ شي. حلیمه ل امریکا غوښته خوختل چې د هویت خواندي ساتل لپاره ورته دانو واخلي. د پاکستان د حکومت د معلوماتو لمخې د 1.5 میلیونو افغانانو څخه یو د چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي.
که هغوی د نومبر تر لومړۍ نیټه پورې ونوځي، ولایتي او فدرال ټول پولیس به هغوی په زور وباسي.
په پېښور کې د طالبانو جنرال قونسل امریکا غږته وویل دا پریکړه کېدای شي اړیکې زیانمنې کړي.
بداسې لنډه فیصله کول دا به د دوه همسایګانو ملکونو باندې سیاست په لحاظ کې راواخلي، دا به ډېر منفي تاثرات ولري. کنه
که څه هم پاکستان د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو لاسلیک کوونکی نه دی، خو په پاکستان کې څه باندې 4 میلیونه افغانان اوسیږي.
کله چې بهر ځم په فکرونو کې ډوبه یم، ځکه زه او میړه مې ویزې نه لرو. څه به کوو که پولیس هغه ونیسي؟ زه به له خپلو درېو ماشومانو سره څه کوم؟
په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو څخه څو میاشتې وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د چارواکو د ادعا له مخې شواهد ښیي چې په دغه بریدونو کې افغان اتباع لاس لري.
نیشن سٹیټ کا جو کانسپټ
د ملي دولت مفهوم دا دی چې په هیواد کې غیر قانوني کړنې، غیر قانوني کارونه نه ترویج کیږي. موږ به هم دې ته اجازه ورنکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پانل لیکلی چې د پاکستان دغه راز چلند د منلو وړ نه دی. تر دې وړاندې طالب ویاندویانو او د امریکا د حکومت تر څنګ نړیوالو بنسټونو دا ادعا بې بنسټه بلل چې ګواکې افغان کډوال دی د پاکستان په ناامنیو کې لاس ولري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
بل پلو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې د پاکستان حکومت باید افغانان دې ته مجبور نه کړي چې بیرته لاړ شي، ځکه چې ځینې مهاجر د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللي. د پاکستان حکومت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ناقانونه مهاجرینو ته یوه میاشت وخت ورکوي چې بیرته ووځي. د یو ایچ سی آر ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د بې اسنادو کډوالو نوم لیکنه وکړي او د دوی اداره چمتو ده چې په دې کار کې ورسره مرسته هم وکړي. پام وکړئ، د سر افریدی سره زموږ د همکارې مرکې ده.
افغان مهاجرو ته د پاکستان نه د وترلو لپاره ډیر کم وخت ورکول شوی دی. یونیسیار په داسې وخت کې د هغوی سره د مرستې لپاره څه کولای شي؟
موږ همدغه غوښتنه کوو چې دې کې داسې خلک هم شته چې هلته کې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر کېدای شي. هلته کې نو باید چې دغه خلک په زبردستی ریپورټ نه کړی شي، او د دې لپاره موږ حکومت ته هم همدغه وایو چې د دې لپاره یو داسې یو پلان په کار دی چې دغه خلک موږ رجسټر کړو. یونیسیار به د دې یوازې سره کومک کوي د پاکستان، ځکه چې حکومت او پاکستان خلکو د تیرو څلوېښتو کالونو د افغانانو دلته کې مېلمستیا کړې ده. موږ دا امید کوو چې دغه مېلمستیا به جاري وساتي، او د دې حوالې سره چې کوم رجسټریشن چې دا کوم عمل دی نو دا د پاکستان په خپل انټرسټ کې دی، ځکه چې پاکستان ته یو حکومت دا باید چې پته وي چې په دلته کې د دوی په ټریټري باندې څوک دلته کې اوسېږي. نو دا د پاکستان په دغه کې په انټرسټ کې هم ده چې دغه خلک دلته رجسټر شي، او موږ تیار یو چې موږ د پاکستان سپورټ په دې حوالې سره.
ایا هغه کسان چې په خوار غلي دي یا اوس راغلي دي افغانستان نه پاکستان ته، او هغه رجستر نه وي، یونیسیار دا هغه د رجستري یا د نمونه ثبتولو لپاره دغه پروسه چې دا هغه وسوم دوام کوي او کنه دغه پروسه ودرېدلی ده؟
دا د دې کې خداسې دي چې کوم د تیرو سلويختو کارونه کوم افغان وروڼه باندې دلته کې ژوند دي کول په پاکستان کې. دا هغوی سره حکومت په 2006 وام کې دي ته کارونه ورکړي چې هغې کارونو ته پروف آف رجسٹریشن کارڈز یعنی پی او آر کارڈز ولوئی. نو دغه د یونیسیار په مرسته سره دغه کارونه دي ته ملاو شي، او بیا سداسې خلکو چې هغه رجسٹر شوي نه وو، نو بیا حکومت په 2018 کې تقریبا 7,000 خلک د ريجستر کړ په پاکستان کې. نو دا خلک هم اوس چې کوم خلک راغلي دا خو د دې سره ځکه چې موږ هم دا خبره کوو چې د دې لپاره د پاکستان اصل کې د ریفیوجی لا نشته دی په پاکستان کې. او نه پاکستان د جنیوا کنوینشن چې کوم 1951 کنوینشن دا ری سیګنیټری دی او دا ری د پروتوکول هم لکه هغه نه دی ساين کړی. نو په دې د دې په ابسنس کې به یو نه سیار چې کوم د تعین کوي د مهاجر یا د ریفیوجی نو هغه دلته کوي. نو دې حوالې سره داسې یو دغه نه دی شوی پاکستان داسې یو سټپ نه دی اوچت کړی چې کوم دین کوم خلک راغلي پاکستان ته. نو موږ هم دا وایو چې دا خلک پاید شي دیگه داسې خلک شته چې دا هم ته انټرنیشنل پروټیکشن ماته ضرورت شته دی دا په افغانستان ته واپس نه شي تللی.
ستاسو په نظر څومره کسان دي چې پاکستان وایي چې غیر قانوني دي او په پاکستان کې میشتي؟ تاسو دا اندازه لرئ چې څومره شمیر به وي؟
په دې کې خو موږ سره داسې اگزیکټ فکر نشته دی، خو ظاهر ده چې کوم خلک د افغانستان راغلي وو هغوی سره د ډېرو خلکو سره په دې کې ویزې هم وي، ویلډ ویزې وي، هغه ویزې هغه ایکسپایر شوي. خو موږ دا وایو چې کوم خلک د جنگ د وجې یا داسې د یو دغه د وجې داسې د کنفلیکټس یا د انسرټنټي د وجې راشي او هغه بل ملک ته راشي، نو هغه ضروري نه چې هغوی سره اسناد موجود وي، هغه بل ډاکومنټ ضروري نه چې هغوی سره، ځکه چې په داسې صورتحال کې خو خلک خپل هر څه پرېږدي او راشي. نو زموږ په دغه سره خو د دې سره اوس چې کوم اگزیکټ فیګر دا خو ماته د دې دغه نشته چې څومره انډاکومنټډ خلک دي، خو د حکومت چې کومه شمیره حکومت یادوي چې دومره خلک په پاکستان کې دي هغوی انډاکومنټډ دي، نو دا هغوی سره اگزیکټ فیګر پیدا کوي.
د یونیسیف لپاره دا وخت تر ټولو لوی چیلنج څه دی؟
په دې حوالې سره خو موږ چې کله په افغانستان کې هلته کې دا پیښه وشوه، هلته کې چې دا کوم ډیولپمنټس وشو، د هغې نه پس موږ د افغانستان دپاره یو ګلوبل زمونږ اډوایز دي د ګلوبل لیول باندې. نو هغه په 2021 کې هم موږ یو اډوایزری جاري کړې وه، په 2020 کې هم او په 2023 کې هم موږ دا یو اډوایزری د دې ډسپلیسمنټ حوالې سره جاري کړې وه چې کوم هیوادونو کې افغانان دي نو باید چې دغه هیوادونه دي افغانان واپس افغانستان ته ولیږي، ځکه چې هلته کې ما چې څنګه مخکې وایي چې دې کې داسې خلک شته چې هغه واپس نه شي تللی. نو دغه اډوایزر زموږ ایشو کړی دي او چیلنج هم دغه دی چې موږ وایو چې دغه چې کوم خلک دي باید چې دلته کې دا سپورت شي، ورسره ورسره موږ به د انټرنیشنل کمیونټي نه هم دا وسبو دا خبره کوو لګیا یو چې باید چې دغه کوم هوسټینګ کنټریز دي لکه څنګه ایران شو، پاکستان شو یا نور داسې هیوادونه
افغانستان اقتصادی وضعیت ده. نړیوال بانک په خپل نوی رپورت کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د ښځو په زده کړو او کار باندې د بندیزونو د پالیسیو دوام به د اقتصادي زیانونو سبب شي. د یوه هیواد په اقتصاد کې د میرمنو د ونډې پر ارزښت او د نشتوالي پر زیانونو د خبرونې قدرمن میلمه ګل مقصود ثابت صاحب سره خبرې کوو چې د افغانستان د مالی وزارت پخوانی معین هم پاتې شوی دی. ثابت صاحب ستړي مشه، ډېره زیاته مننه کوم د زړه له کومې. د نړیوال بانک دا رپورټ د بې ثباتۍ تر عنوان لاندې خپور شوی دی صاحب، اول به د دې رپورټ په تړاو ستاسو ارزونه واورو.
ډیر زیاته مننه تاسو او لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. دغه راپور کې یو دوه درې مثبت نقطې هم شته، خو اکثریت د آینده په باره کې یو منفي عکس وړاندې کړی ده. په دې معنی چې اقتصاد په آینده کلونو کې که په همدغه قسم رواني نو شاید نور هم کوچنی او وړوکی شي. او تاسو پیږئ چې اقتصاد وړوکی کېږي، د خلکو د زندګۍ معیار نور هم ضعیف کېږي او غریبي زیاتېږي. اصل کې دوی دغه وړاندوینه کړې ده په دې راپور کې.
بله، د میرمنو دندو ته چې راشو د طالبانو نه پرته یې ټول د هیواد او ټولنې د لپاره حیاتي بولي صاحب. نړیوال بانک چارواکي وایي چې د جنسیت په برخه کې زیان راوړونکي پالیسۍ ته باید د حل لارې پیدا شي. د حل لارې ښکاره ده خو قناعت یې نه کېږي، نو څنګه او څه باید وشي؟ دا زیان څومره تاسو لوی بولئ؟
دا سدا چې د هر وطن یا د هر هیواد په اقتصادي پرمختیا کې بیل دینه چې باید هغه مملکت مشروعیت ولري او حکومت خارج سره راکړه ورکړه وکړي یا هماوی پالیسیان او قوانین ولري. په داخل کې څلور فاکتور دي چې هغه ډیر زیات مهم دي، او هغه څلور نه یو بشری قوه ده. بشری قوه د هر مملکت د اقتصاد ملاتړ ده. په ډیر ممالکو کې بشری قوه لپاره خلک پونتونونه لري، ظرفیت سازی کوي تر څو دغه خلک یا وګړي مفید وګرځي، یعنی په اقتصادي فعالیتونو کې کار واخلي. په افغانستان کې نیم نفوس ښځې دي، نیم. نو تاسو فکر وکړئ چې دا غنیم نفوس اېز اقتصاد کې برخه وانهلی او فائدہ ونرس یا ګټور تمام نشي، نیم پاتې کی. غنیم هم لډیر مشکلات سره مخ دي، درسونه نسته، تخنیکی ظرفیت کم ده. نو تاسو فکر وکړئ چې اقتصاد
بله صاحب صاحب، هغه نیم نفوس چې هم دومره په فساد کې لاس نه لري او هم ډیر زیار کښی دي. صاحب صاحب رپورت بربندوي چې په داس حال کې چې د بهرنیو ودونو څخه په 2022 کال کې واردات زیات شوي، سږ کال د افغانستان څخه صادرات هم کم شوي دي چې دا کار د سوداګرۍ بیلانس کسر لا زیات کړی دی. خو طالبان بیا د معدنونو او کانونو د صادراتو د زیاتوالي داونه کوي او تری وحده ویاړي. تاسو څه وایاست؟
دا سده چې صادرات تابند دي خځه سویری په تیر کال کې 1.9 میلیارډ چې دا له پخوانه زیات دي، خو دا اوس په دې سږ کال کې په 2023 کې بیرته کم شوی دي. او دلیل دا ده چې دې زیات د مادن او زغال سنگ صادرات او پاکستان ته چې هغه اوس بیرته کم شوی دي متاسفانه. نو اوس واردات زیات شوی دي او بانک جهانی په دې باندې یو سوال پورته کړی دی چې په کوم مملکت کې د خرید د قدرت دومره ضعیف وي نو واردات څنګه دومره زیات شوی دي. او بیا دوی یو اخس کړی ده، او اخس دا کړی دی چې کېدای شي دا واردات راسي او محصول افغانستان والی او دې دا بیا بیرته پاکستان ته صادر شي. چې دا فقط یو اخس ده، په دې کې تفصیل نور هم شته. دا سند څنګه چې دوی وړاندې کړل،
بله یو ورسته پوښتنه لاند جواب د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدو ته اشاره شوې، د بانکي سکتور د بې ثباتۍ، د معاشونو د ورکړې، د بیکار سیستم اندېښنې هم شته. تاسو په دې توګه د افغانستان اقتصادي راتلونکي څنګه وینئ؟
وري اول خدا دا چې بانکي سکتور هم ډیر زیات مهم ده. بیل فعال بانکي سکتور منګیس هم نشو کولای، او د هغه لپاره خارجي راکړه ورکړه او مشروعیت ډیر لازم ده. نو دا هر څه سره تړلی دي. چیرې دا سره جوړ نشي یا منګه دا اوس د منګه لارې ویل چې پاکستان ته وازه ده، هغه منی منی مکالا نور هیو چې ته وازه هم نه ده. د منګه اکثرا کارونه په حواله کی، تاسو دغه راپور دی بانک جهانی چې وګوري اکثرا معلومات غلط ځکه دي چې هغه دی حواله معلومات صحیح دي ته پلاس نه ورسي. نو دوی اخس کوي او دغه اخس به د طالبانو د حکومت په نقص هم په تواریخ لکه دا دی تجارت خبره چي کی. نو کچیر مشروعیت را نسی بانکی سیستم د منګه خارج سره ونه تړل شي او فعال اقتصادي فعالیتونه د خزو په شمول زیات نسی، فکر نه کوم چې منګه پرمختګ نور وکړو په اقتصاد.
خور ودان ډیر زیات مننه کوم له تاسو نه ثابت صاحب، په خپل چار کې بریالي اوسئ.
ډیر مننه تاسو نه.
نړیوالو خبرونو ته چرشه د ناتو تر ټولو لوړ پړو پوځي مشرانو خبرداري ورکړی چې د اوکراین سره په لوی اندازه د لویدیز د پوځي مرستو په دوام کې د اروپا پوځي دیپوګان مخ په خالي کې دودي. د اوکراین سره دا پوځي مرسته د لپاره کېږي چې د روسیې د یرغل دفاع پرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي چې په دې اړه به خپل ولسته هم یو وینا واوروي. د دې موضوع نور جزئیات د خپل همکار سید سلیمان آشنا نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې موږ سره مل دی. آشنا صاحب، ولسمشر بایدن څو وخت ولسته وینا کوي او څو غواړي چې ووایي؟
سلام خایسته جان، تاسو ولیدونکو ته اصلا خو جمهور رئیس بایدن او پخپل سپینې مانی هم د سوازی نه دی ویلي چې دا غوینا به کله کوي، خو د دې موضوع په اړه باندې اصلا دا بحث زکه شروع شو یا دا یادونه زکه وشو چې کله د په کانګرس کې د استازو د مجلس رئیس جمهوریت غوښتونکي کیوین مکارتي د خپل خلکو یادې وی لنډمحاله رای ګری په نتیجه کې د کارن او یاد واکنه ګوخه کړې شو، هغه ټول موضوع د اوکرين اړه ونو. نو جمهور رئیس په غبرګون کې دا خبره کړې ده چې البته تیر ماخام دا خبره په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو سره وکړه چې ډیر ضربه یو مهمه وینا په دې اړوند باندې وکي او د امریکا ولسته به د یو قناعت ورکي چې ولې د اوکرين سره د همکاري یا د مرستو تداوم ډیر مهم دی. تر دې مخکې نه یعنی دوه مسلې روانې وي. یو دا چې د یو خواند الته په اوکرين کې په خپل د اوکرایني ځواکونو د خواند تاروزی عملیات روان دي، خو دلته د امریکا د دفاع وزارت دا یادونه کړې یا ترڅنګ د سیویم چې خبرداري ورکړې ده چې د اوکرين سره د مرستو د تداوم لپاره د کانګرس ملاتړ او دوامدار اقدامات ډیر اړین او مهم دي، ځکه چې هغه مرستې چې ژمنه شوی هغه مخ په ختمېدلو باندې دي. نو جمهور رئیس بایدن د دې لپاره چې خپل وخت نه دی مشخص کړی کله به وینا کوي، اما دا ټینګار یې پرونو کو چې ډیر ژر به یو مهم وینا خپل ولسته وکي او دا به څرګند کړي چې ولې دغه همکاري تداوم د اوکرين د خلکو سره ډیر مهم دی.
I'm going to make the argument that it's overwhelming.
زه به داسې استدلال وکړم چې د اوکرين بریالیتوب د امریکا لپاره ډیر زیات په ګټه دی.
په عین وخت کې د ناتو تر ټولو جګپړو یا لوړپړو پوځي چارواکو هم د سیو خبرداري ورکړې ده چې د اوکرين سره د لویدیز د خوانه د ټولو مرستو په دوام او په دغه لړۍ کې اوس وخت د اروپا ډيري پوځي ډیپوګان یا د تجهیزات او یا د مهماتو ډیپوګان اوس مخ په کمیدو باندې دي او بلکې خالی کېدو باندې دي او نشي کولای چې په یو معین شمنې نه ورسته د مرستو ته دوام ورکړي. یو مهم بحث پکې هم ده چې کوک للې شي د سیو تعهد یا شمنه واخلي چې د اوکرين ولس او حکومت وکړل شي چې د روسي د اشغال په وړاندې خپل دغه تاروزی یا دفاعي حالت ته دوام ورکړي او خپل ازادي ته واخلي. دلته یو څه تفصيل په دې راپور کې شته د لیدونکو نم هیله کوم چې دا په تفصيل واوري.
اوکرایني ځواکونه د روسي پر اشغالګرو قواو د ورځې په زورګونو د توپونو ډزې کوي. اکثریت د پوځي امکانات د کیف د لویدیزو متحدینو لخوا لیکل شوې دي. اوس چې د اوکرين دا جګړه شلمې میاشتې ته داخليږي، د ناتو د پوځي چارو کمیټې د سیشن به پرځ خبرداري ورکو چې مرستې مخ په خلاصېدو دي.
موږ په اروپا کې د وړو او نیمه ډکو ډیپوګانو څخه پیل کړو، ځکه خو د وضعیت عمق اوس څرګندېږي چې موږ وړو کارخانه خپل تولیدات تر ټولو لوړې کچې ته ورسوي. موږ ډیره اندازه کې ورته اړتیا لرو.
دوړو اروپا او امریکا د وسلو د تولیداتو ډیریدلو د پاره خپل پلانونه تنظیم کړي دي. د دفاعي چارو څیړونکو سیمونا سواری وی چې د مهماتو دوامدار اندازي ساتلو او اوکرين د لیګلو د پاره د لویدي سیاسي مشان باید واضح تګلارې ولري.
There is a lot more that can be done from that level.
الته ډيري خبرې دي. دا هم د ساتنې ولې چې باید خبرې پری وشي چې دا یو لنډمحاله حرکت نه دی، بلکې په پرلپسې او د اوږدې مودې هڅه ده. یعنی په دې کې د میلیارډونو ډالرو پانګونې ته اړتیا ده.
د امریکا د دفاع وزارت هم دا ونی وویل چې د اوکرين سره د امریکا د پوځي تجهیزاتو د اکمال لپاره چې کانګرس 25.9 میلیارډ ډالر تصویب کړیو، اوس ترې یوازې 1.6 میلیارډ پاتې دي. امریکا په تخمینی ډول د 2022 کال د فبروري وروسته چې روسیې پر اوکرين باندې یرغل پیل کړ، تر اوسه د کیف سره د 6.6 میلیارډ ډالر پوځي مرسته کړې ده. د اروپا اتحادیې 20 میلیارډ ډالر او بریټانی په تخمینی ډول 1 میلیارډ ډالر مرسته کړي. خو د تجهیزاتو د دولي ډیریدل وخت نیسي. څېړونکو په دې باور دي چې د کیف تملاتړ کونکو ترمن دا اندېښنه مخ په زیاتېدو ده چې په امریکا او اروپا کې راتلونکي ټاکنې به ممکن د اوکرين د ملاتړ اړوند غربي اتحاد تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا کانګرس د سیشن به پورس د حکومتي ادارو د بندیدلو لایحه په ورسته شیبه کې تصویب او د حکومت د بندیدلو مخه ونیوله، خو په دې لایحه کې د اوکرين سره د تازه مرستو هیڅ یادونه نشته. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سرګند کړي چې د کیف سره به د امریکا ملاتړ ته دوام ورکړي.
اوس هم ځینې نړیوال خبرونه د آذربایجان دولتي امنیت ادارې د پنځمه په ورځ هغه ویډیو خبره کړې چې پکې د قرهباغ د سیمې د پخوانی مشر اریک هاروینتونیان نیول کېدل څرګندوي. د آذربایجان د خبري آژانس په وینا هاروینتونیان چې د سپتمبر په پیل کې له واکس خطر لري کېدو د مخه د سیمې مشري کوله ونیول شو او د آذربایجان پلازمینه ته منتقل شو. د ای پی خبري آژانس د رپورټ له مخې په آذربایجان کې چارواکو د سه‌شنبه په ورځ د قرهباغ څو پخوانی بیلتون غوښتونکي شران وستان له هغه ونیول چې تیر میاشتې د پوځي چټکو عملیاتو په ترڅ کې د ارمنستان د دې جلا شوي سیمې کنټرول بیرته ترلاسه کړ. نن با د متحده ایالاتو د پخوانی سناتور داین فاینستاین د کلین فور ویر د هغې د ټاټوبې په ایالت کالیفورنیا کې هغې ته د درناوي مراسم پر ځای شي. ازادارانو د چهارشنبه په ورځ د سان فرانسیسکو د ښار په تالار کې فاینستاین ته د درناوي د مراسمو په ترڅ کې په هغه ایالت کې د هغې د خدمتونو یادونه وکړه، چیرې چې هغې خپل په سیاسي ډګر کې کار او هڅې پیل کړې او یوه لسیزه یې د ښار د لومړنۍ ښاروالۍ په توګه دنده ترسره کړه. فاینستاین چې په سنا کې یو دیرش کاله تیر کړل، یوه اونۍ وړاندې په واشنگتن کې په خپل کور کې د یو لړ ناروغۍ وروسته له نړۍ سترګې پټې کړې. د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام سیالۍ نن پنځشنبه د اکتوبر 15 د هند احمد آباد د ګجرات په ښار کې پیل شوې. لومړۍ لوبه د انګلند او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه. انګلند د 2019 کال د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه او نیوزیلند دویم مقام ترلاسه کړی و. د سږ کال د نړیوال جام لومړۍ لوبه د نریندر مودي د کرکټ په لوبغالي کې کیږي چې د نندارچیانو د ظرفیت له پلوه په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی میدان بلل کیږي. د هند ګجرات د کرکټ ادارې په خپل ویب سایت کې لیکلي چې په دې میدان کې د 130,000 نندارچیانو د ناستې او نندارې د لپاره ځایونه برابر شوي دي.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه. دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 9 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت ازمایي. امریکا غږ به د لوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
هیله د دې ځانګړو خبرونو لیدل هیر نه کوي، خو راځي اوس د افغانستان د مخکنی پاوځ د یوې نظامی پیلوټې د ژوند کیسه واورو چې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې ده او اوس د امریکا په ټکساس ایالت کې د نړۍ له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه امریکا ته راغلي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په اړه رپورټ را لګولی.
د پوز نظامی پیلوټي صابری رضایی ته لا یو کال پاتې و چې د افغانستان په آسمانی د دفاع وزارت د هلیکوپټرو د چلولو هیله لرله، خو جمهوریت نظام ړنګ شو او په سلواکیا کې دوه کلن زده کړې په نمایي کې پاتې شوې. هغه په 2014 میلادي کال کې په پوز کې شامل شوې و. وروسته د هوایی ځواک لیکو تازموینه ورکړه او نظری زده کړې د نن په وطن کې وکړې، خو د جمهوریت له سقوط یو کال مخکې د مسلکي زده کړو لپاره د سلواکیا هیواته تللې و. وای منتظر و چې په 2022 میلادي کال کې به وطن تستنیږي، مګر و نشوه او د جمهوریت له سقوط وروسته امریکا ته راغله.
تر خارج از افغانستان ما بودیم به خاطر درس خواندن ما درس
مال هیواد به هر خپل درسونو ته دوام ورکوه. درسونه میلانو ختم کړی چې دولت سقوط شو او د امریکا د حکومت په همکاري دلته امریکا ته راغلم. یو ځنه یې هیله مې پیلوټی دچې بیا ځلې پیلوټ شوم او پرواز وکړم.
رضایی اوس د امریکا په ټکساس ایالت کې د مهاجرینو د برخې په یوه اداره کې کار کوي. هغه له افغان، اوکراینی او نورو هغو کډوالو سره کومک کوي چې تازه امریکا ته راغلي دي.
در یکی از ریفیجی ارگانیزیشن ما مصرف خب در بخش میدیکل کیس منیجر هستم که
زده کردوالو پیوی اداره که در روغتیایی برخ کیس منیجر هیم. زله هغو کډوالو سره کار کوم چې نوی امریکا ته راغلي، چې په دې کې افغان کډوال، اوکرایني، همداشان د کیوبا، سودان او نور هیوادونو کډوال هم شامل دي.
وای کله چې به په سلواکیا کې د زده کړو په وخت چورلکه پورته کول نو خوشاله و چې که خیر او زر به د افغانستان په اسمان دغه سپروازونه وکي، خو و نشوه او هر شی به وطن او کورنۍ یادېږي. صابر رضایی هیله لري چې خپل نیمه پاتې زده کړې دلته په امریکا کې سرته ورسي او یو ورځ خپل هغه هیلو ته ورسیږي چې د ځان او افغانستان لپاره لري. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون.
هغوی ته د لا بریا په هیله دا خپرونه هم پای ته رسیږي. پښتو خپرونې نه وروسته درې خپرونه چې زما همکاره سحرجان عظیمی همدغه اوس موږ سره په ستودیو کې ده. په خیر راغلی سحرجان.
سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت با آینده در مورد تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان برای شما گزارش های خواهیم داشت. امیدواریم که با ما باشین تا آخرین دقایق